تا بنسان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې سوې. په دې پروګرام کې نن د موسمي ناروغیو پر مسله متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملکزاده نن ازادي راډیو ته ویلي، د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دېرش نور کورونه تخریبي سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه یې ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت د راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه په پاتې شیبو کې اسد الله الدین روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې در سره دی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په زینو لویو خارونو او کلیو کې د تودوخه په لوړیدو موسمی ناروغي هم ډیره شوې دي. په دغه ناروغیو تر ډیره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا تر نورو کمزوري وي. په دغه موسمی ناروغیو کې نس ناستې، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډیره لاس او ګریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې دي یوا نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. کولای شئ که انټرنیټ ولرئ واتس اپ ته هم اړیکه ونیسئ. 00 420 11 2 46 01 01. بل شمیره ده 00 420 11 2 46 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، خپل ټلیفونونه مو آماده وساتئ. اوس ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب احمد زای سټډیو ته وصل دی. احمد زای صاحب ستړي مشي. اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوي؟ په سر کې دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته او ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې دا موسمی ناروغي یعنی یو سلسله میکروبونه او انتاناتی چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت زیاتیږي چې دیت اکثرا اپورتونیستیک انتانات یا موقع پرست انتانات وای. چې دا اکثرا با پوري کې خپل خاص انتانه دي چې په کله چې هوا ګرميږي یا دا چې مثلا بعض مشکلات رامنځته کیږي لکه نن سبا چې هغه زلزلہ وشو یا سیلابونه رامنځته کیږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیستم نشته نو دلته هغه د بدرست څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه ورنه سپوري دي ترمنځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراد نه وي نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه چې د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورشي هغوی فعالېږي او د هغوی د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي صحي ستونزې پیدا کوي. معمولا د اوړي په موسم کې د تروقي هضمي سیستم دغه د تروقي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دي دا ډېر زیات فعال دي نو په دې موسم کې دغه اسهالات استفراغات ملاریا لشمانیا حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه اپتونه را مینځه شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات دي ځکه په دغه حالاتو کې دوی انتانات هم د موخینه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ساسو صحت ته تاوان رسوي مشکلات را مینځه کوي او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخ تنفسي سیستم امراض یا ناروغۍ زیاتې ویده چې په ځمکه کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي کله چې هوا یخیږي په هغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي بیا نو وایرسونه د هغه موخې څخه استفاده کوي زموږ ساسو په بدن کې د تروخ تنفسي د امراض سبب کیږي. دا چې زموږ اوړي د هوا ډېر ګرمه ده اکثرا دغه موسمي ناروغۍ چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کیږي ځکه امیبیازیس په دې وخت کې رامنځته کیږي جاریا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه بکتریاوې لشمانیا او ملاریا او د خولي د لمنې کېدل دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کیږي خصوصا هغه څوک چې د غوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا وخت اشاره وکول نو په همدې اساس باندې ټول هغه ورځې چې موږ ساسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موخې څخه استفاده کوي فعال وي د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوس څخه استفاده نشو کولای نو کولای شو چې اوبو جوش کو د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزی چې موږ تاسو په دې وړي کې ورنه استفاده کوو معمولا دا باید حد یاقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید یا پوتاشیم پر منګنیت باید د دې په دغه منځلو کې باید یو څه استفاده وکړو تر څو چې د پامدغه ناروغۍ نه چې د زمونږ ساسو دی او سېدو په شاوخوا کې دندونه وي او به وي اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه میکروبونه میاشي چې کوم دي لامدغه زو څه استفاده کوي کتن د کندري وي یا کوم دي کې خراب وي اکثرا د لشمانیا میاشي مارشي گزاره کوي نو موږ تاسو باید بیا لاسو پیښې دا کوم ځینې چې تاسو لوسی دا باید شپې د فانه پټ کو او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر نه 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته نرسي یو خدای چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اختصاصي خصوصا د خلیل د لمن یا کوم بل مشکل ولري نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي تر څو چې دغه مرض د اختلاطاتو او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
او ډاکټر صاحب تاسو یې بیلابیل باندې یاد کړئ چې همدغه نسناست او یا د خولې او لمن کې دوه تبا ملاریا او لشمانیا په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو باندې ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومي طبيعي
اکثر په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده خصوصا ملاریا څلور شکل لري یو شکل چې فلسفار ملاریا ده دماغي ملاریا چې ورته وایي دا چې ته خدای نه غوښته دي دغه پرازیت د وینې د لارې نه دماغ ته لاړ شي او دماغ دغه د مغز ساسو د مرکزی عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مر سبب هم کېدل شي دا نور شکلونه هم چې د یو څوک د خولې د لمن شي نو کله چې یو څوک د خولې د لمن شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي چې دغه امیبی از دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیت د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي نو کله چې د مغز ساسو د بدن مایعات کم شونه په نتیجه کې د انټرا واسکولر والیوم کمیږي، نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساس او قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته کاغه ګردی دي کاغه په خپل زړه ده کاغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، دغوی پرفیوژن خرابیږي. نو په نتیجه کې که چیرې دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونه خراب شي او په موخې سره دا بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلف ارګانونو د عدم کفایت د فیلر سبب کیږي. په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولی شي چې بیا خپل ژوند دلاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل ولري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي او مریض ته په کافي اندازه سره مایعات ورته ورکول شي. او د ملاریا د کوم بڼه چې ما درته وویل چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډېر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش وشي چې که چېرته یو څوک سړه تبه ولري بیا د هغې نه وروسته ګرمه تبه ولري خوله کوي، دا اکثرا د ملاریا کلینیک ده. او که چېرته څوک د خولې د لمنې وي، دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ده او سره فعل د تغوت هم کوي، خېټې هم درد کوي، استفراغات هم کوي، نو دا به یا امیبیازي شکل لري یا مثلا تسممات وي یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي په موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار ده چې موږ تاسو که په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي، نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو تر څو چې زموږ ساسو حیات کوم خطر متوجه نه.
بله، ملاریا او له خولې او لمنې کېدل تر ټولو خطرناک دي، چې یو د وجود اوبه وچي او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل که چیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیزن او انسان له مرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماشه دی، د هغه په وسیله انتقالیږي، نورې لارې چارې هم شته د ملاریا؟ او آیا د ساریتوب علایم شته کنه؟ او بیا د خولې او لمنې کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په اوړي کې؟
و د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماشې ده چې د انافیل په نامه سره یادیږي. نو دا غوماشې اکثرا په هغو ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي هلته د اوبو واړه واړه ډنډونه وي یا داسې خرابه چټلې اوبه وي، اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشې یو انسان وچېږي، نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي، داخلیږي، بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چېرته څوک په ملاریا باندې اخته وي، دغه میاشې دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دغه میاشې هغه وچې چې نو کولی چې دغه شخص هم انتقال شي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې په ملاریا باندې اخته سو، باید د ملاریا څخه ځان وساتو، وقایه کړو. اول باید په دغه ګرمو منځ کې چې هر څوک اوسي، یا د دوی دغه د کور شاخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کوم مزارې اوبه وي، ډنډونه وي، دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وچ شي، ډاکسي دغه ختم شي، تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا ده چې هغه نفیل د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي. دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي، پشخانې باید وکارول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه دغه میاشي باید د پشخانې څخه نه شي داخلېدلی. او بل هر هغه څوک چې ورباندې مصاب یاخته شي، هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي. او که چېرته ونه شي، بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشې د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادیږي، چې کله دغه مصاب شخص وچیشي وینې جذب کړي ځان ته، بیا کله چې بل سالم شخص په هغه په پوستکي باندې کېني، هغه چې کله وچي شي، بیا کېدلی شي چې دغه پرازیتونه هلته انتقال کړي، د هغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي. او هر هغه څوک همدارنګه چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیاتې، حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتې په اکثره ساحوونه کې، باید شخصي حفظ صحت په نظر کې ونیول شي. که چېرته اوبو څخه استفاده کړي، اوبه باید جوش کړي، د هماغه جوش اوبونه چې کله یخ شي استفاده وشي. باید خامه ترکاري چې کومه ده، دا باید په ښه شکل سره باید پاک شي، تر څو چې بس د خامه ترکاري د لارې نه مختلف پرازیتونه، نن سبا زموږ ستاسو په هیواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده بیا د حیواني سره ورکول کېږي، بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، تر څو چې زموږ ستاسو لدی امراض څخه په امان پاتې شو او کچې ته څو قربې مسار وي نو هغه باید په مخه سره تشخیص او تداوی شي چې نو ته د سرایت ورکیا پیدا نشي.
ډیر مننه ډاکټر صبر سره وسی راځي چې دا وريدونکو نوبات ورسې دا وريدونکو ته به ورسو د خپل پښتنه لري مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکي خبرې وکي.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې ولنه سي په دغه وخت کې خو اوبه د بدن ضایع کیږي، یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنۍ چې تاسې هغه موږ ورکوو او دا بدن اوبه پرکړي؟
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او یا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان؟ خدای مکړه.
نه، د علي ولسوالۍ هلمند و دلته خو دا چې ډېر مریضي دا اوس یو جوزا کې پیښه شوه، بیخي ډېر خلک مریضان موږ لیدل.
ښه، او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک ستا په نادلي کې؟
و کلینیک شته، نو کلینیک کې داسې خدمت نشته، دا شی نشته.
ښه، سلامات اوسئ، کور مو ودان، مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
ولکه سلامونه تاسو تاسو درون ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم،
ما ډاکټر صاحب د پښتون دی اوله پښتنه خو می داد د ساګانو د بدرپو خبره وکړه. دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغي پیدا نشي. او بل خبره دا ده، لشمانیا یا بطریا یا ملاریا ډېر خطرناک ناروغي دي، کچیر ته دایي ونه شي دغه ناروغي نورې کمی ناروغي زیاتولای شي.
سلامات اوسئ پښتون صاحب، ډېره مننه. د پښتون صاحب پښتنه وی چې یاداشت ولایتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو. بل اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم روزی خان، زه بل خبر
کوم. ښا روزی خان، ستړي مشي، څه پښتنه لری؟
ما پښتنه ما نه وایي ډاکټر صاحب ملریا په معلومات ورکړي او نو ناروغان تم د تداوی په نظر وکولای شي او مشاور کولای
شي. ما پښتنه وکي مهرباني،
تاسو مې تاو کې پښیمې تاو کې اکثره وخت واور زه واور راوخه ملته زم په پښ کې زم د شپې په جمع کې
ووس وړي کې څنګه یې خاط دی اوریدونکو اړیکه پرې سولای په خېمه تاو کې. بل اوریدونکو ته بار واخلو، مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلای دا وخت ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکي زابلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه میغمده پښتنه د ډاکټر صاحب. څو شیبې مې له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی وای زه مریض یم، مریضی په دا ډول، یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و. کله چې ته دې هغه ورته وای ته ملاریا یې، ملاریا یې په اوس اوس کې پیل شوی و، یعنی دوه ورځې تقریبا د مریضی لدلی و. ډاکټر ورته دوا ورکړي شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړې. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد وو او تبه یې وه، دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده، او د دې ملاریا تداوي څومره وساده، څومره سخته ده، څومره ناشونی ده؟ او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه سر ته خیزي، د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه سي چې مریقه سوی هم یې ورسره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترم، دا چې په افغانستان کې سخت ګرمي ده، دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده، او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي، له داسې موسمي ناروغي وساتي تر څو هغه نسی په مخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي؟ که څه لارښوونه دی ورته، څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیره مننه که تاسو پښتنه یې، مهرباني.
سلامات سيزا بلای سي، فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه. خیر وي چې اړیکه ونیولې وه. نور اوریدونکو هم شته، خو راځي چې اوس ډاکټر صاحب ته ورسو. اوریدونکو تاسو به شي بزنګ ما وهي، ډاکټر صاحب نو به دغه پښتنه جواب واخلو، بیا به با واستګه دما ورکو، تاسو پښتنه به جواب کو. بیا ډاکټر صاحب راځي چې دا پښتنه د اوریدونکو جواب کو. تاسو هم حتمان یاداشت کړی دی، زه به درته وایم. اول اوریدونکو چې نادلینه اړیکه نیولې وه، وایي څه وکړو چې کله په ناس ناس یختکیږو د وبو
کاچا کمیږي په وجود کې وای مخیل دي چې موږ رختون تر رسیدو کو رختون نوي امکانات نوي شپوي څه کولای سو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې او به د بدن هداقه یو څه پوره سي بیرته
ډېر ډېر مننه لوجن صاحب ډېر ښه پوښتنه کوي پوښتنه ټول هغه وريدون چې کله د خولې د لمن سره مشکل سره مخامخ شي مخکې له دې نه چې یو صحیح مرکز ته ځان ورسوي د دې لپاره چې د بدن اوبه ډېر زیاتې خمن شي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په ادمي کې پایه باندې مصاب یاخته نشي نو ټول نو مهمه خبره دا ده چې بیرته باید کافی اندازه سره مایعات واخلي څومره مایا چې دای د بدن څخه د خولي او د لمن د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایا یعنی اوبه بیرته خالي اوبه باید بیرته ډیر زیات وي چې تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ استاسو بدن ته هغه مایا چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زمونږ استاسو د بدن د حجم دوراني چې ورته انټر واسکولر والیم وایي دا پرشي او بیرته زرو کول شي چې ټول حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره د غوینه او د مایا ځکه لودین صاحب زموږ استاذ په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایی مواد موجود دي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو همداسې زموږ استاذ د بدن ټول ارګانونه کاغه ګرده ده کاغه اعصاب دماغ دي کاغه خپل زړه ده کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده هر نس ده دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري نو که چیرې د غذایی مواد او اکسیجن زموږ استاذ د بدن ټول برخه ته د وینې د لارې د پمپ پر اساس باندې رسیږي کله چې یو څوک له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات کمیږي خولې لمن شي هغه د پر اغاساسي او حیاتي خبره ده چې بیرته باید د مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي په خپل مایعات واخلي که د خولې د لارې نه استفراغات لري باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي نو که چیرې هلته استفراغات ولري نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې او که استفراغات نه لري د خولې د لارې نه بیرته په کافي اندازه سره چای وي کوو بو وي دا باید په کافي اندازه سره واخلي تر څو چې بدن د کافي مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي او چې کله مخامخ شو نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته زړه ته دماغ ته نور حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن نه رسیږي د یو اروام خرابېږي او نو هغه چې د ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي چې د تیشو هایپوکسیا وي او په نتیجه کې د ټول ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابېږي او بل اخره هغه خپل وظیفه د لاسه ورکوي او په نتیجه کې به دغه شخص خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم باید بیرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي که د خولې د لارې نه اخلي او د سیروم په شکل مخیل دیر چه اغاساسی علاتی پیدا کی گی نو باید داغ کاروی که ترسو چی دیوری حیات خطر سر مخامخ نشی
بله پختون سی پختانه وکلا وای په افغانستان کې معمولا په خارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نسته په خپل سر چاګانې وهل کیږي د بدرافت او نورې چاګانې د اوبو وای د بدرافت یا بیت الخلا او دغه څاو ترمن څومره فاصله باید د وی ترغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي او بل دا ویل چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کوم ناروغي زیږولی شي
پښتون سره هم خپل سلامونه نیکه لري ترامات را دي کومه دا چې د تکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله دی حد اقل باید 50 متره فاصله وي دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاد په یو وخت خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګان چې هغه اوبو ورکوي او د اوبو څخه موږ استفاده کوو فاصله ډیره کمه دي ځکه د هغه تشناب کول سي په کومه فاصله کې هم دغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه ساته نفوذ وکي او هغه ساته منتنه کی او په نتیجه کې په همدغه ناروغیانو باندې چې تیر موږ تاسو قربان خبرې کیو د خولې د لمن او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کی حد یا اقل 15 متر فاصله باید تشناب او د ساته ترمنځ وي هغه ساته چې موږ تاسو د غیر څخه استفاده کوو او وبو ورنه چکو او بل د ساګانو سرونه باید معمولا پټ وي دا چې باید د بل اخوانه هم ساته شو بیرونه څخه داخل نه تر څو چې هغه د ثوبو منتن کی او بل دا لشمانیا او ملاریا چې دا د هر مرض په سببات کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي دا چې چې دا په مخې سره تشخیص او تداوی نه شي دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي مثلا دا ملاریا چې کومه مل دماغي ملاریا ده دا زموږ استاد دماغ کې د مرکزی عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي مثلا لاسونه دي پښې ده مخ ده د تخلچې دي دغه لشمانیا باندې دغه ځای مصاب شي بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کیږي دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې ځکه جول پنځه طبقه ده نو چې کله دغه دوه مو درې مو طبقه د جول تخریب شي نو دغه چیرته هغه زخم جوړ هم شي نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي نو دغه مشکلات چې زموږ استادو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي دغه مشکلات ورکولای شي نو امید مده ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د ساتر مزه حد اقل فاصله باید 500 متر څخه زیات وي او د دلشمانی او منریا څخه باید 1300 تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اوریدونکي اړیکه نیولې و دا چې زحمت وستلی او فکر کوم پښتنې له موضوع نه هم به هر وخت کورته لاندې څو وایي وای پخې مې ډیر تاو کوي خصوصا د جمی له خوا وایي واوري کې کېدما د دې علت څخه د لسی او څو ورته سپارښتنه کوي.
لوژن سره د خصوصو ډیر زیات مختلف علتونه لري کچې د په بوردو کې امراض وي کېدل شي د وینې د غوړو د وجه نه کېدل شي چې په خصوصو ته ګرموالې رامنځته شي نو ټول عمده علت چې کوم ده هغه شکر ناروغي ده ځکه د شکر په ناروغي کې په خپل نیوروپاتي رامنځته کیږي د دوامدار ډول سره چې کله په وینې کې شکر پورته پاتې شي هغه د بدن په عصبي کېبلو باندې ظاهري تاثیرات لري نو په همدې اساس باندې ما ورته توصیه ده چې یو ځل باید وینې غوړم وګوري خپل شکر هم وګوري او د دې دغه د خود سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي کله چې هغه اساسي علت پیدا شي په هغه باندې کار وسی هغه باید له منځه لاړ شي چې کله له منځه لاړ نو دغه ټول اراض ولای مغه مشکلات د اساسي مرض په نتیجه کې راځي چې وی دی هغه چې لمنځه لاړ شي د غټول کلینیک او مشکلات لمنځه شي نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې خود سوخت هغه اساسي د پیدا کې د یو سلسله معاینات باید ساته ورسوي د ګردو معاینات باید وکړي د وینې غړو معاینات باید وکړي همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي او رواني منشا هم په دې کې ډیر زیات رول لري همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما ځکه ته چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي هغه د ملانا د عصبي کېبل ټول ختیسر خو خطر غل نهایت سره غلی ده نو دا چیرته نو خاص نظر کوئ نو امید مو ده چې دا مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نو وروسته بیا ان شاء الله دل مين زده
او زابولي سه پختنه درلو د وای ورور می ورته زنګ وهلې د ورور چې تبلری او ډاکټر ورته ویل چې ملاریا ده وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سارت خيزي نه نخانی چي دي او څنګه وای سارته خيزي او بل پختنه دا و چې کورنۍ څو کې چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغيونه مهرباني
اول خدای دا چې دغه سردردي او تب دانو په ډیر امراضو کې رامنځته کېدل شي دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تب او سردردي موجوده وي مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي باید د ملاریا فرضي تشخیص شي ملاریا معاینات باید وشي د ملاریا دغه فرضي چې کوم د مریض په وینه کې باید کتل کیږي او وقتل شي تشخیص دي تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي دا چې مثلا تلور نه ملاریا دغه یو شکل چې فلسفارم ده د دماغي ملاریا په نوم سره هم یادېږي په دې کې په ټول اشکال کې سردردي او تبه موجوده وي او د تبه په څنګه مریض احساس یې د یخ کوي مریض ته به یخ پیدا کیږي مریض به دغه نه وروسته تبه ګرم ته پیدا کیږي د ګرم ته به نه وروسته مریض خولا پیدا کیږي مریض به سردردي پیدا کیږي د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي نو بیا دغه نه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي ملاریا به تداوی شي خو سرانه به ملاریا تداوی نه شي دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا خدای مکړه ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي نو دغه د ملاریا دوا چې اوخري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نشي بیا دغه مرزو باندې عمله وکي په دوهم ځل د پاره د دې پرازیت بیا خنه تشخیص کیږي ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي نو په اوله کې مخله دینه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي کله چې تشخیص او دغه وروسته باید د دوا شروع شي او همدارنګه نک مخ دې چې دوه ویلې جمهوریخه په موریخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي تب پیدا کیږي د ټول ځان دردونه پیدا کیږي موریخه چې د جدا شي ده ملاریا جدا د تداوی هم کاملا فرق وی او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټول کې سردردي او تبوي نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې وروري ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي د تشخیص نه وروسته باید مریض ته تداوی شروع شي او بل ها کورنیان چې وغواړي چې ماشومان د شان څخه محفوظ شي حفظ الصحه فردي او فاميلي دا باید په نظر کې ونیسي مثلا د اوړي سیزن ده په دې سیزن کې باید د وبو په چکلو کې باید وبو باید پاکي وي او همدارنګه ترکاری چې کوم غوتاسو اخلو دي څه باید
خپ په خوشه کول سره باید په ماګه باندې ومنځل شي کنو چې امکانات موږ تاسو ونه لرو همدارنګه جامع دي باندې ماشومان او د مریض خپل صحت د مریض هر څه د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي تر څو چې دا وکول شي دغه فامیل د مریض دغه د ماشوم مور او پلار چې دغه د ماشوم حفظ صحت باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي تر څو چې هغوی په دغه موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي
ډاکټر صاحب دغه ګرمي هم په اکثر ولایتونو کې مثلا د نن موږ چې کتل په مزار شریف کې 43 درجه ګرمي او ممکن کندهار او ختیز ولایتونو هم ورته ګرمي تجربه کې برقونه هم نسته چې پکې ولګوي خلک څو کې د ماشومان لپاره چې له ګرمۍ نه وساتي آیا د لته یا د یوې تکې لندول او په ماشوم باندې خودل اسانه لار ده او کنه تبابت کې ځینې نور لار چاره هم ست کې چیرته پکای نه وي ماشوم مثلا جل ونه وی لجل نه وچخورل شي
ماشوم د دې په خاطر باندې چې د جل څخه ځان وساتي باید کوشش وکړي چې بریز دا ماشومان باید په ګرمۍ کې خصوصا د دورات د لاس او یولس بجو نو ورسره تر درې نیمه بجو پورې ماشومان باید ګرمۍ ته ونه ګرځي باید د سور لاندې باید کې نو سی پوتا کی وي او بل کوله چې ټیکې ته استفاده وکړي دغه د ټیکې د لمبي ټیکې نه استفاده باید په دې شکل باندې وشي زموږ تاسو په بدن کې چې دغه د ټولو د حرارت مرکز ذکر تنفس مرکز ذکر نور مراکز د دماغ کې دي له دماغ نه لاندې له غاړې نه لاندې بدن باید یخ وساتل شي باید په د ماشوم په سر باندې باید داسې څه کې چې هغه ډیر یخ وي دا باید وانه چول شي نو باید له اطراف سپلی څخه د یخ شای شروع یخ ټیکا او ماشوم کله چې په دې شکل باندې له دغه ټولو ناخوالو څخه چې هغه ګرمي ده او ګرمي زګوي جلره مزه کوي نور مشکلات موقع پرسته امتحانات په دې وخت کې زیات فعال دي په غو باندې مصاب نشي کول شي د سوري نه استفاده وکړي او د لندې ټیکې څخه هم استفاده وکړي په دې ټیکې استعمال باید په دې شکل وي چې ټول بدن باید ور باندې ونه پوښي سر د غاړې نه لاندې د قسمتونو باید لاندې کی او دا باید چې وو پیچي او سر ته باید کوم هغه ونه رسوي نو په دې شکل باندې کله چې د جل څخه د ګرمي څخه او د موقع
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه ناراضي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو دوی به پوښتنه لري بحث هم د همدې لپاره د چې د اوریدونکو پوښتنه تر ډیره ځواب سي مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
درجات مننه کوم شغال لودن صاحب محترم تاسو سلام او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته همدارنګه تخنیکي همکار ته ډاکټر صاحب ته په دې لمت شاست
او سلامات وزې کور مو ودان کوم ځای نه ماړي کني ولي او څه پوښتنه او نظر لري
اجر چاته مننه کوم اختر محمد خادم من دلا زده شلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمه څخه ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یعنی اکثره وخت په دا ګرمۍ کې چې وسره نم ګرمۍ هم ډیره زیاته ده په هوزونو کې دغه غرمه ماشومان نه یا دغه خلک لمبيږي دغه کوم ناروغي چې تاسو وسره باندې باس کوي دغه سره یعنی کوم تاوان د چلڅوک په هوز کې د غرمه لمبيږي دغه د مرزې سره تړاو لري تاوان ورته کوي او کنه او بل په مومن کې دغه د غرمې د خلنبل کوم استنجل لري ډاکټر صاحب
دغه هاوزونه څه ډول دی پاک دی نظافت مراعات کیږي او کنه دغه سي ډندو نه دی
په دې کې نو دا سي هاوزونه هم ستیا د خټي پکشي یا نظافت مثلا نه مراته وزنه دا ستا سیمټي پاک هغه
bale کور ودان مننه خادم صاحب سلامات او سیبل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه سروان صاحب سلامونه
علیکم سلام مهربانی
البته محمد نبی مولایتی بغلان محترم ډاکټر صاحب دې سلام علیکم محترم ما نظر دا وې نه تقریبا دغه دماغي مرحله تقریبا موږ یو دوسو ودین صاحب یو څوک علامه کې تقریبا دا د څه په کوم کې موږ تاسو اسلام علیکم نه شو تقریبا نه دغه د څه الفاظ ویلې نه یو چټیا په ویل چې خبره نو بیا تاسو موږ ملاقات وکړو تقریبا یو چا ویل چې دا ولادت باندې پیریان دی واغته دا بیا ملاقات وکړو ملام ته سکنجه کې راغوت کې یو رقم د لاس کې ورکړي فشار پر اوس نه دی زوخت یو ک بیا هم ډاکټر ته بوته نه تقریبا د شو ډاکټر چې ته سمو دن قابلیت ته ورک تقریبا د روغ جوړ شو نه تقریبا ډیر سلامت شته پیدا ک نو ما ډاکټر څنګه ویل دا محترم شه دا کوم خاص مرالیا کوم یا شي لري ک چې هغه مرز د شوګر شر اشرف اسره بیا ته کیږي نو دا مې نظر خپل نظر مې ډاکټر صاحب نه دا اوسه کوم افغانستان کې موږ نه د شپه بخت دي چې موږ ډیر نه فقیر خلک یو نه غریبان یو اکثر وګره چې اقتصاد حل وکنه دا دغه ما شمال نور د سره ګرمي کې تقریبا څو کې هغه نه کوي چې خبره مخ نه وای نه کوي موږ ګورې دا ټول باندې چې ګرځي راو ګورې چې مرزانی کې نه نه راو کیږي موږ یې کوم چې باید موږ د خپل ما شمال ته توجه وکړو دوای نه خدای وقایم یم ده چې باید هغه ماشومان کنټرول کې خلک یې وګوره افغانستان کې دوای قیمت ده نو موږ ته باید خاص توجه باید موږ کوی نه زیاتره وخت موږ خپل د ماشومان خپل کال کې غرمې نه پرې دش باندې وځي نو زیاتره وګوره چې د کوڅو کې ډېر ماشومان کوي دا باندې کې نو موږ باید خلک خاص توجه وکړي د خپل ماشومان ان کور لپاره یو څو وخت چې هغه یې خیې نه ماجګر فاته بیا پروانه کې باندې تفریح لپاره موږ یې په مشکل باندې نو زیاتره وخت وګوره چې موږ د بیسه نمشته ګرځم دا امیر د خلکو لپاره باید خاص توجه وکړو او یو دغه نظر میو چې ډاکټر صاحب نظر راځي موږ مرلیا په باندې
سلامات او سي کور مو ودان محمد نبی ول بغلانه چې اړیکه نیولې و سلامات او سي خیر سي د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولې نور اوریدونکو هم کوشش کوي چې اړیکه ونیسي او خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي د محمد نبی ورور سپارښتنه پر ځای و د ډاکټر صاحب هم ډیر تمرکز د خبرو هم دا و چې وقایه مهمه ده باید هر څوک نظافت مراعت کړي او ماشومان په خپل سر پرینګ دي چې په دې ګرم هوا کې د باندې وځي خصوصا د ګرمۍ لیولسو د ماسپکین تر درې بجو پورې یا څلور بجو پورې چې مر ډیر تیز وي بل اوریدونکو یې راخلو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب
او مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب سلیم شه
السلام شي مخایبر ته خون خو اړ پدنه امریکانه ولیتات او ډاکټر صاحب ته نور محترم او اجازه اجازه دی ټول او دې ته سلامونه مې کیلو وړاندې کوم
مهرباني وکي زرمال والسه
او دې ډاکټر صاحب نه یو پښتنه د ماده د دې خډیر معلومات ورکا او اورې دوم کوم خې پوری پښتنه وکړه د ما یو پښتنه ده دغه دې مسلسته پوښتنه مثلا دا د نیم کول استعمال ورشي د دغه طریقه کوته وخی چې مثلا څومره مقدار دی او بوې څومره نیم کولی یو خبره ده او بل اکثره ماشومان چې پیابل ګرځي اکثره مال دي دي مثلا دغه کورو کې مثال د شي پیابل ګرځي پیل چې ګرځي مطلب به بیر بعضی سره کم د شي شغه د ماشومان سره مو شي سات یا پاملرنه ورته کوي او په یو صورت کې چې دا الکان یا ماشومان دغه شي د سره ګرځي نه دغه د پاره څومره نقصان ده مثلا دغه د پاره څه
چې ته دا د کار نیم کول میچ ویل دا څه شی دی ما یاد دي کوم ډول
ما یاد چې بالکل چې د ډاکټر سره مسرم ته معلومات ته ما ته معلومات ته چې خودم رو نه واره چې تاسو وخت ونی شو هغه خو ډاکټر سره ان شاء الله معلومات لري به پاره
او سلامات اوسې کور مو ودان ډیره مننه نظر مو واوریدل شو پختنه مو هم بل اوریدون کې ته ورزو مې ربني او کې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
ډاکټر صاحب سلام علیکم وختم په خیر سلام علیکم روغ جوړ وسه
علیکم سلام ډیره مننه کوم ځای مو اړیکنی ولې
زه کابل د خیرخانه سره کوتل مې علي کني ولې ډاکټر صاحب سره مې دا مشوره ده مونږ یو مریض لرو د ځان کې لګ دسه بوغره بوغره شای زیاتګي غوخه چې شي پیدا کیږي د دې تداوی لپاره څه رقم چه پکار دي ډاکټر صاحب نه مننه نکو
په وجود کې چې جلدی تکلیف لري
جلدی تکلیف د پوستکي نوم ده دسه لګ لکه د مونږ په قول باندې لکه چارماغ او بادام او خستګي داسه یو چشه زیات درد نه لري او چشه نه لري او داسه ته به چا تشویشونه سړی ته پیدا کوي چې دا بچي څرخه مې جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړه ته ویلې وای دا غدا دا واز دا د جماکیږي مکروبي سوي داسه یو سیستم ده
ښه ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري لدی وروره
زه په پوښو باندې شاله زو ته جواب ورکوم
مننه سلامات اوسې کور مودان دی اوریدونکو پښتنه هم واوریدل سواله ډاکټر صاحب ورته ورسته جواب ورکي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسې کچیرته خپل پښتنه پلانډو کې مطرح کړي دا بخوي چې مخهم په پوښو ډاکټر صاحب هم خدا پښتنه واوریدل شو مننه چې تر غونور اوریدونکو راضي چې د دې پښتنو جواب واخلو خو ورسته اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکړي آزادی رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
اوري السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر ساتون سلامونه وایم ما پښتنه دا غوډه عملیات می سره دی د نس نسار پر غرمې کې لکه او بس سیاسي سمې ده چې
اونکه یې سوې راکمه کې چې دا معلومات ما ترایک ناسمو عملیاتو ورسته تاسو ویل چې نرم سوې دی یعنی د عملیاتو ځای مو شړې دلې کڅنګ لکه وازی د پښتنه مطرح کې چې مشکل مو اصلي شي دا
او دا د ګرمۍ سره دا ګرمۍ کې بس دا د مخ ته پونه نه کوي درد کوي بس نه کوي ګرمۍ سخت وي په دغه وخت کې څه وسره وکړم کومه دوا وکړم بس
ښه عملیات مو د څه عملیات کړی اپنډکس عملیات او قبل شي
و یا خپل د دوا واره نه عملیات کړی یا خپل مې انده باندې پټه ستوې دوه غشې نه اپنډکس عملیات کړی
مننه کور ودان سلامت اوسې یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر سپتا ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام مهرباني غاګ مرادي خبر وکي ک چیرته تاسو غواړئ چې پښتنه وکي مهرباني وکي خاد دې اوریدونکو اړیکې نروخیږي په هر حال ډېر مننه اوریدونکو بیرته راځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب راځي چې دې اوریدونکو له پښتنو نه پایل کو خادم رور اړیکې نیولې و وای په حوزونو کې خلک لمبيږي د غرمې لخوا دغه لمبېدا هغه هم په حوزونو کې کې چیرته نظافت نوي مراعات په حوزو کې خټي وي یا خړې وي دا څومره دغه موسمي ناروغي سره سر لګوي او څومره موسمي ناروغي زیږوي
لودین صاحب ډیره ښه پوښتنه ټول هغه اوریدونکو چې اوغې په دغه ګرمه هوا کې د حوضو څخه استفاده کوي نو ټول نو مهمه خبره ده چې باید د حوضو بو پاکي وي که هر ورځ نه وي باید یو ورځ با د حوضو بو باید تبدیل شي تر څو چې نوی بو به ته حوضه داخله شي هغه او بو چې په اوغو کې یو څوک لامبي او دغه د حوض وبو نه تبدیلوي یا دا چې داسې حوضونه وي چې غیر معیاري وي خټې پکې وي په دغه حوضونو کې د لمبېدو څخه باید جدا پرهیز وشي ځکه دغه د ساري امراضو خصوصا هغه ناروغیانې چې هغه د اوړي په موسم کې رامېزه کیږي د هغو یو عمده علت او منبع همدغه دغه چټل حوضونه دي یا دغه چټل اوبه دي نو په همدې اساس باندې باید کوشش وشي که چیرته حوض معیاري نه وي او به بدل نه شي د دې حوضو څخه استفاده کول او په دې حوضو کې لمبل د دې د ساري ناروغي یا د وړې د مسل د ناروغي یا عمده اله جوړېدل شي او مختلف ناروغيان خصوصا د خولې د لمن یا د نور مشکلات زموږ ساسو په ماشومان کې یا د چلویان هم اثر وځي چې په دې حوضو کې لمبي په دې ناروغيانو باندې اخته کېدل شي نو زموږ توصيه ورته ده چې دغه حوضو کې باید ونه لمبي تر څو چې دغه مشکلات سره
او پټوله کې خو لمبل هغه کې د ګرمې لخواوي سهار لخواوي یو ډول ورزش دی فکر کوم وجود ته ګټه رسي
لامبو خو په خپل ورزش ده خو د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ په وخت کې لامبو خنه ده ځکه هغه درجه د حرارت یا مرکز د حرارت چې زمونږ ساسو په دماغ کې ده هغه باید په یو دم سره کنټرول نشي نو کولای شي چې سهار د خونه یا د مازیګر په ټیم کې بیا د اوبو څخه یا د لامبو څخه استفاده وکړي په ډیر زیاته ګرمۍ کې په یخ اوبو کې لامبل د هم د صحت باندې ناوړه اغیزې کوي نو په همدې اساس باندې دغه نقطه هم باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو
بله ډاکټر صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه ماته د کابل خار حوزونه او سوناګان هم را پزړ سوې د سوناو کې معمولا ګرچې د جمیل خوانه تر ډیره استفاده کیږي انسان ځان ته تفت ورکي وجود ګرم سی ماده فتن د یخ اوبو هاوس کې ځانه چي چې وګوي وای چې دا ګټه رسېږي ځکه د وجود رګونه وای خلاصي اما تاسو وای چې کله چې وجود ګرم وي ګرمي او باید د فتن سره یخ اوبو ته ځان ونه چي
نالو جن صاحب دا غیر اکیډمیک خبره دا غیر علمی کار دا زموږ ساسو سنغان چې کوم خلکو جوړ کړی دی خو هم په دې لیول باندې اکیډمیک او علمی نه دی دا طبي معلومات دی په پنس باندې کم دی باید بدن په انی ډول سره یې خو ګرم نشي که چې په انی ډول سره یو څوک مثلا سونات لاړ شي هغه ګرم ده صفدار وتاخ ده وجود مکمل ګرم شي بیرته به یې خو بو تر شي په دې صورت کې هغه مراکز چې زموږ ساسو په بدن کې موجود خصوصا په دماغ کې په وو باندې ناوړه اغیزه کې وی هغه دې په مقابل کې ریاکشن کوي او په نتیجه کې زموږ ساسو بدن ته صحیح مشکلات سره مخ کولای شي خو که چیرته یخ جای دی اگر یو په دوامدار ډول سره نو کول شي چې هغه د استفاده وکړي په انی ډول سره په کم وخت کې یخواله او ګرمواله د انسان بدن ته تاوان لري باید هغه اوریدونکي چې زموږ ساسو په برنامه اوري نو پاینده کې باید داسې کارونه کوي
بله او محمد نبی ورور بغلان اړیکې نیولې و وای کوم ناروغ درلود چې بیا د ملاریا لکبل په ذهني معلول بدل سو و ذهني توازن له لاس ور کړی و خو بیا ملاته له تاګروسته لډیرو لانجو شکنجور سبل اخر وای کوم چا تشخیص وک کوم ډاکټر صاحب بیا څلور ټابلیټ چې ور کړی جوړس
بخیر اخته خبر ده در ملاریا چې کومه ده خصوصا دماغي ملاریا دا یو بل اختلاط او جنجال هم دي چې وته سایکوز وایي سایکوز دا معنی چې دغه مریضان بیا خپل دماغي غد لاس اور کړي مریض داسې خبرې کوي چې هغه بی رابطه وي مریض بیخي چټیات شروع کوي نو په همدې باندې دا د دماغي ملاریا یو کلینیک هم ده دا چې ملاتی په ولې د ملاوت جزا ورکړي دا یو پرازیت د ملاریا پرازیت دا یو میکروبي مرض ده نو دا چې ډاکټر ته بیا تللی ډاکټر ورته د ملاریا دوا ورکړي ده همدغه د ملاریا تبلیغ شي دغه د خوراک طریقه چې د مختلفه د فرق وي نو اول کې باید څلور دنه تبلیغ مریض ته یو ځای ورکول شي بیا شپږ ساعته بعد بیا دوه دنه ورکول شي بیا نو څلور ساعته بعد بیا دوه ودانه ورکول شي په ومه ورځ باندې هم دوه درې باید مریض وخوري په لسمه ورځ باندې هم باید دوه دانه وخوري دا د ملاریا د مرض هغه د دوا د خوراک طریقه ده نو دا چې په اول څلور تابلیټو کې مریض ریسپانس ورکړي دا ځکه دا پرازیته دا د څه ناروغي نه ده چې ملاته لاړ شي ځکه بدبختانه زموږ تاسو په هواد کې تر اوسه پورې دا د پوهاوي ساته ډیره ټیټه ده اکثره امراض چې هغه د داخلي امراض وي انتاني امراض وي اوس هم ملایانو ته دي او هغوی ورباندې قسمه قسم غیر علمي مانوري اجرا کوي په نتیجه کې بعضې حالاتو کې دغه اشخاص او دغه مریضان خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي زما ټول اورېدونکو ته توصیه دا ده که چېرته ملاریا وي نو انتاني امراض وي یا د داخلي امراض وي هغوی باید یا رواني امراض وي اکثره رواني مریضان چې د ملایان باید ډاکټر سره ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپل برخې متخصص ډاکټر ته باید لاړ شي تر څو چې په هغه علمي ډول سره د دې مرضو هغه اساسي علتونه پیدا شي او مخکې له دې نه چې دغه مرض بیا نور جنجالونه وجلوي نور مشکلات رامنځته کړي دا په اساسي ډول سره په مسلکي تخصصي ډول سره تشخیص او تداوي شي تر څو چې دغه ټول مشکلات پاینده کړي بیا په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي
بله کور ودان د زرمل ورسې پښتنې ته برا شو دوه کله چې یو کس په نس ناست یخته کیږي د کوم ډول مایاتو یادونې وکړه وای دغه دوزونه څه ډول وي څه ډول ورکول سي کم زیات
دا د هنیم کولی او د نیم کولی او اریس چې موږ تاسو ته وایي اورل ری هایډریشن سالټ چې وته او معنا اورل معنا د خولې د لاره چې کوم خلک کیږي ار معنا ری هایډریشن اس معنا سالټ دا هنیم کولی او اریس کتابونه نیمې او اریس ده په پاکستان کې اکثره د نیمکول وایي نو دا چې دا اوبو مالګه اوبو څخه دغه شی جوړیږي چې د بدن مختلف الکترولایټونه لکه سوډیم پوتاشیم کلور مګنیشیم دغه دغه کله چې یو څوک د خولې د لمنفي د بدن دغه الکترولایټونه ضایع کیږي له بدن څخه دغه الکترولایټ ضایع کیږي چې دا سوډیم د کلور د پوتاشیم دا بیرته هم دغه سیروم چې ورته ورکول کیږي دغه نیمکول ډیر اسانه طریقه ده نو دا مالګ او بو سره کوي بیا مری سره کوي یو پوري دی واره چې دا څلور ګلاس تا چول کیږي بیا هغه او بو څومره چې دا اشخاص دغه بدن څخه ډیر زیات مایاز دی کوي دغه ډیر زیات تند احساس کوي دغه دا غدې وینې کا غیرت زیاتیږي نو چې کله او بو چې باید اندغه د نیم کول او بو یا دغه واره څخه استفاده وکړي تاسو چې د بدن ټول الکترولایټونه او مایات بیرته جبران شي او په نظر کې دا شخص د الکترولایټونو د کمبود او د مایاتو کمبود بیرته جبران شي او په نتیجه کې بېرته سالم صحت ترلاسه کی او ماشومان چې کله بل دا پتنو چې ماشومان باید لوچ پکې ماشومان او حفظ الصحه باید دغه خپل ماشوم فامیل په نظر کې وساتي لوچ پکې نو دا چې مثلا د پوسکې د لارې د جوړ د لارې هم مختلف میکروبونه او انتانات هم زموږ ساسو بدن ته داخلي دل شي او په نتیجه کې مختلف ناروغیان او مشکلات را منځ ته کولای شي نو توصیه مو دا چې باید ماشوم لوچ پکې باید نه ګرځي ماشوم باید بوټ یا چپل خو څخه استفاده وکړي تر څو چې دا هغه ناروغیان چې د جوړ د لارې نه د پوسکې د لارې زموږ ساسو بدن ته داخليږي او حتی زموږ ساسو په سترګو په نظر باندې منفي تاثیرات کوي د غټور څخه د ماشوم ټوپ دوران کې هم موږ تاسو نجات پیدا کړی وي زما توصیه ده چې باید ماشومان خولې چې د فامیل د پاره باید توصیه ورته وشي چې باید نو دي خصوصا دغه د اوړي په موسم کې
او ډاکټر صاحب دغه او ار اس پودر چې تاسو یاد کړ دا په افغانستان کې ډیر عام هم دی په هر کلینیک کې شته فکر کوم وړیا هم دی اما کوم کسان دا هم نه لري په کور کې د فتن څو کړی او ار اس څه ډول جوړ کې په کور کې
لودین سه ماوت اشاره وکړه ولا مالګه باید راوخلی په وبو کې واچوي دغه د مالګې کله چې دغه د مالګې اوبه چې کومې دي همدغه د وارث جوړېږي دغه د مالګې د اوبو هغه تروشوالی باید د اوښکو په اندازه باندې اوښ نه د اوښکې په اندازه باید تروشي وي نو دا هم کولی شي چې دغه زموږ ستاسو د بدن د الکترولایټونو او د هغه مایات چې زموږ ستاسو بدن ځای کړي دي او الکترولایټونه دا بیرته جبران کړي یعنی مالګه د اوبو سره دغه د مالګې د اوبو محلول او دغه د مالګې د اوبو د محلول ترشوالی باید دومره وي چې د اوښو دغه د انسان اوښ چې کومه اندازه ترشوالی لري په دې اندازه ډېره زیاته تروشه نه وي ډېره زیاته مالګه نه وي چې هغه نور د تروخې هضمي د غشای مخاطي د تخریج سبب کېږي او نور مشکلات رامنځته کولی شي خو که چیرته دغه اوارث پیدا شي یا دا چې مثلا بعضې نور محلولونه دي نو دا بیا د دوی په نسب باندې هغه په علمي ډول سره جوړ شوي دي دا ټول بیلانسونه د الکترولایټونو په نظر کې نیول شوي دي په دغو څخه استفاده وکړي هغه یې اساسي تداوي هم ده اساسي تداوي دا د خولې د لمنې د مریضانو همدغه د اوارث توصیه کول دي او د اوارث څخه استفاده کول دي
بله کور ودان د بل اوریدونکي له کابل اړیکه نیولې ول ساري کوتل نه وایي ماشومې څه ډول تکلیف لري د پوستکی لاندې دانو ته ورته یا چارمغز ته ورته یو ډول غدی پیدا کیږي نه پیګم چې غدی د سیدی تاسو ورته څه وایي دی اوریدونکو ته
دا چې پوستکی لاندې دا چې غدود پیدا کیږي دی ته دا سلیمه تومور د چې دی ته لایفوما وایي په تبابات کې لایفوما اندغه د غوړو تجمع ده یا د وازګو تجمع ده دا هیڅ نه کوم صحت خطر نه لري دا کوم خبيثه تومور نه ده کوم داسې شکل نه ده چې هغه خدای نه خاصه سرطاني شکل ولري دا نورمال شکل ده دا نو کولای شي چې ته ډیر زیات وته پریشان وي د جراحي عملیات په ذریعه سره هم دا وسل کیږي بعض دواګان د غو په ذریعه سره هم دا چې کوم چملکی پیدا کیږي او لمنځږي نو که چیرته تداوی هم نکی نو په آینده کې د دې اشخاصو صحت هیڅ کوم نوع ضرر کوم خطر نشي متوجه کولای دا یو نوع سلیمه تومور ده چې د لایفوما په نامه سره دیږي تشویش دی نه کوي او که چیرته په داسې قسمت بدن کې وي چې آلته دغه د مریض کلا د مریض د ظاهري شکل د شخص ظاهري شکل یې کړی وي خراب کړی وي نو کازماتیکس پرابلم رامنځته کړی وي نو بیا په هغه وخت کې کولای شي چې د جراحي متخصص سره مشوره وکړي او هغه د جراحي په ذریعه سره و به سینو فنځه کې دا تومور په اساسي ډول سره لمنځ ځي کوم مشکل نه سره منځ کوله
بلې بلې وريدونکو پښتنه چې روسي پښتنه و ویل چې عملیات کړي دوا ځله یو ځل اپنډکس وي او بل ځل هم چې ماين وهلې او کله وای چې ګرمي سينو ناسې درد کوي فکر کوم دا د عملیاتونو ځای به درد کوي د هم د سپارښتنو تمه کوله څو ورته وایي
اول خدا د لوزین صاحب که چیرې د عملیات تازه سووی وي د غوړې په سیزن کې سووی په ګرمۍ کې شووی وي د غوس وي نو په دې اساس باندې دوی کولای شي چې دغه د زخم ځای د عملیات ځای وختن په وختن په منظم ډول سره پانسمان کی او ل سیروم څخه هم استفاده کول شي د زخم د منځلو پر اړتیا باندې د پایډونو څخه هم استفاده کول شي او که دا دوا هم چې په خپل د وینې د لارې نه داخل کې دغه دوا باید باج دواګان دي چې مریضان ته ورکول کیږي تر څو چې زخم هیلینګ یا شفای بی ایتیام رامنځته شي او که چې ته زخم زوړ وي زموږ ساتو اکثره خلک بیا د سی او ذهنیت لري زخم ډیر په خوانه عملیات هم شوی ډیر په خوانه مثلا که اپنډکس وي یا دا چې ماین وهلې وي نو هغه زخم مکمل جوړ وي بیا د سی او احساس کوي چې د ګرمۍ په سیزن کې یا مثلا موږ تاسو اکثره خلک دا سی یو ذهنیت لري چې تور بانجان او خربزه دا باید نو خره زخم به تازه کوي دغه ټول به غیر علمی غیر اکادمیک خبرې دي او که تازه دا کار سوی خصوصا د وری په موسم کې نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې امغه چې کوم ځای کې دی اوسېږي نو د جراحي متخصص سره یا هغه کلینیک ته لاړ شي او دغه زخم په خپل وخت باندې پانسمان کې او هغه دواې په منظم ډول سره وخوري تر څو چې د زخم هیلینګ یا شفایبي او ویلچیم رامنځته شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ورورو د بحث د پای شی بوته نږدې کیغو هغه کسان چې په کورنۍ کې د موسمي ناروغیو رنزور ولري یا هم د سه یو کس چې په موسمي ناروغیو اختوي لږ سره څه ډول چلند وکي هغه ناروغ څنګه وپالي څنګه وساتي او د خوړو څه توصیه ورته کوي په ګرمه هوا کې تر ډیره کوم هغه خوړی دي چې زیان کم او ګټه ډیره ده او دغه ډول ناروغیو لامل هم نکي
لودین صاحب دا چې د وری په موسم کې چې هوا ګرمه ده اکثرا د تروخي هضمي امراض یا ناروغیان زیات دي یا په ساده ډول سره د خولې د لمنې ناروغیان چې دا اکثرا دا لکه چې په دغه جریان د برنامه کې اشاره او توقو ولې په باندې وغه کېدلو دغه علتونه هم ټول موږ تاسو تشریح کړ. نو زما ورته توصیه ده چې په دې سیزن کې باید کوشش وشي په زیات اندازه سره مایات واخیستل شي او مایات مخې دې نه چې واخیستل شي باید پاک مایات څخه استفاده وشي. نور هغه غذاګانې ټول هغه غذاګانې چې هغه زموږ ساتو د بدن دفاعي سیستم قوي کوي کوم یو کې د چا اقتصاد کې بس بختنه زموږ ساتو په یواد کې د اکثر فامیلیانو د اکثر کورنیانو اقتصادي مشکلات یې هغه مقوي غذاګانې چې زموږ ساتو بدن ته دفاعي قوت قوي کوي دغه په هغه د اخصلو توانمندی هم نلري کله مې وجات سره باید زیات استفاده وکړي کوم فهمې ته چې اقتصادي وضعیت یې وي مایات باید واخلي مایات باید پاک مایات واخلي کوبي هم باید پاک وي سبزیجات او ترکاری نه استفاده کوي هغه هم باید پاک وي منځل شي باید غن اورس استفاده وشي که چیرې په دې اپاتو باندې اخته شي زر باید چې ته امکانات لري امغه صحیح مرکز ته باید مراجعه وکړي او مخکله دینه چې الته دې باید په کافي اندازه مایات واخلي ترڅو چې د بدن مایات مخکله دینه چې صحیح مرکز ته ورسیږي ختم نشي او ارګان پلر یا دا چې د زموږ ساسو د بدن حیاتي ارګانونو ادمي کفایه را منځ نشي کملریاوي یا لشمانیاوي دیوي هغه تشخیص او تداوی د کم مخکې چې عبد الرزابلی ورو ایران څخه تماس نیولې وو چې مرض تشخیص نشي مخکې تشخیص څخه باید دوا سوکړه ورنه کې باید مرض تشخیص کې کملریاوي کلشمانیاوي کمهریقوي کنده خوري د لمنې غوي ک امیبیا د شې د غامیب مابیر د نورغېوي نو پاندې اساس باندې ټول هغه اوریدون کې چې زموږ ساسو برنامه اوري کچې ته په دې انارغو څخه ځان ساتي نو باید فردی حفظ صحه په نظر کې ونیسي او کچې ته څو قربان دي اخته او مصابي اوغې نو باید دغه تدابیر مو چوولې دغه ټول تدابیر په ځان باندې عملي کې تر څو چې دې امراض او دې مشکلات او دې اختلاطات او جنجالونو څخه خلاص شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډېر ډېر مننه چې له بوختیا او سره سره مو زموږ په دې خبرونه کې ګډون وکړ او دا اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړې. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیول. له هغو اوریدونکو بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل ساعت کې په دری ژبه همدا بحث وړاندې کیږي. Thank you.
پوهدم تا رغمو تم زاري کوله خطلو تپریخنو کاپو ہے ہم چھیر سبال حافظین اوزم کاپو ہے ہم چھیر پر جڑا دے لکتے